پروګرامونه ستړي مشي په کابل کې د مخام وبجي شوي. زموږ د دې خبرونې زیاتره برخه د ازادې پاتپو کې پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې احمد شیبر به پکې ستاسو کوروي خو تر هغه وړاندې خبرونه ته راځو. په بلخ کې د طالبانو والی محمد داوود مزمل نن بیا شاوډنه کې وژل شوی دی. د طالبانو ویان زبیولا مجاهد په خپل ټویټر باندې د محمد داوود مزمل وژل کېدل تایید کړی دی. د بلخ امنیه قمانداني ویان د محمد اسف وزیري هم ازادې رادیو سره په خبرو کې تایید کړ چې چاودنه د بلخ د والی په دفتر کې شوې ده. هغه زیاته کړه چې په والی محمد داوود مزمل سربیره د نور کسان وژل شوي او د نور ټپیان دي. ځینو کورنیو رسنیو بیا ویلي چې له دې چاودنې څخه باندې ډېر ټپیان روغتونونو ته وړل شوي دي. دا د طالبانو لومړنی والی دی چې د دوی په اوسنۍ دوره کې وژل کیږي. په کابل کې نن غرمه مهال یو چاودنه شوې ده. په کابل کې د طالبانو امنیه قمانداني ویان خالد زدران رسنیو ته په استولي پیغام کې تایید کړی ده چې چاودنه د کابل د پنځمې حوزې د قنبر څلور لارې سره نږدې شوې ده. هغه ویلي ماین په یوه باروړونکي موټر کې ځای پر ځای شوی و او د چاودنې پر مهال چا زیان نه دی اوښتی. د بشري حقوقو د څار ادارې فریډم هاوس ویلي چې په 2022 کال کې په نړیواله کچه د بیان ازادي کمه شوې ده. د ادارې زیاته کړې ده چې د شمیري په تیرو ولسو کلونو کې پرلپسي مخې ته راځي. د په داسې حال کې ده چې د روسیې او ایران په څیر هیوادونو کې د بیان ازادي د کمیدو پر مهال د جمهوریت لپاره هڅې یو بدلیدونکي پړاو ته رسیدلې دي. فریډم هاوس د مارچ پر 9 په نړۍ کې د بیان ازادي په اړه خپل کلنی راپور کې ویل چې په 2022 کال کې د بیان ازادي لړ کې پر 0 درجه درغلو هیوادونو شمیر څوال لسوڅخه 3 د لوړ شوې دي او لک تر لګي 155 وادونه اوسېمو کې درسنۍ او ازادي تر فشارونو لاندې راغلي ده. راپور زیاتوي چې د خپلواکۍ او جمهوریت ځپلو یاتونه جنگ کوتاتا او د غیر جمهوریت قوتونو لخوا په جمهوریت درو بریدونه دي. د فریډم هاوس په راپور کې ترکمنستان د هغو هیوادونو په فهرست کې چې د بیان ازادي پکې ځپل شوې دریم ځای لري. په دې فهرست کې تاجکستان و هم افغانستان او بیلاروس بیا اتم ځای خپل کړی دی. د خیبر پختونخوا پولیس وایي چې په درابڼه کې یو وسلوال برید کې یو پولیس وژل شوی او 15 نور ټپیان دي. دا برید د مارچ پر 8 نیټه د درابڼه په ګرمستان سیمه کې هغه مهال شوی دی چې پولیسو د سرشمیرنې د ډلې ساتنه کوله. پولیس یاتوي چې بریدګر په تیښته بریالی شوی دی. طریقه طالبان پاکستان د دې پیښې پړه منلې ده او اوکراینی چارواکي ډاډ څرګندوي چې د بخمود ښار لا هم د دوی تر کنټرول لاندې دی. د اوکراین د پوځ لیدرستیز داسې وخت دا خبره کړې ده چې روسي جګړمارو پرم ادعا وکړه چې بخمود ښار نیولې دي. روسي په بخمود کې د واګنر جګړماران ګمرلي او لڅونی ورهيسي له اوکراینی ځواکونو سره په سختو نښته وخت دي. د اوکراین د پاوز لیدرستیز ویلي چې په تیرې یو شپه ورس کې په بخمود باندې د روسي څخه باندې سل بریدونه شنډ کړي دي.
آزادی پچپوکی
در امواج آزادی
احمد شبریم پر خبرونه کې مو هر کله کوم. طالبان من نړیوال فشارونه دې تر مات کړی چې د نجونو او ښځو د تعلیم او کار حقوق ورکړي. دا مسله دلته لمیل منو سره په خبرونه کې چیرم. په افغانستان کې د نجونو او ښځو د حقونو په تړاو پروسوی پر طالبانو فشار نه زیات شوی دی. د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتیرش د مارچ د 8 د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل بیان کې ویلي دي چې افغانستان او ټول نړۍ کې به په هیڅ ډول د نجونو او ښځو د حقونو د ترلاسه کولو له هڅو پښان شي. بل ورته اروپایي ټولنې د طالبانو د لوړو زده کړو پر سرپرست وزیر ندا محمد ندی او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر پر سرپرست وزیر شیخ محمد خالد بندیزونه لګولی دي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت هم پر طالبانو د ښځو د حقونو په ارتباط د یو لړ بندیزونو اعلان کړی دی. یو شمېر افغان شخصیتونه هم پر طالبانو غږ کړی دی چې نجونو او ښځو حقونه رعایت کړي. پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خواله رسنیو کې په خبره کړي پیغام کې ویلي دي چې بهرنیان ټوله ورځ خبره کوي چې ښځو ته په افغانستان کې هم هغه حقوق ورکړي چې اسلام منلی دي، خو نور د پوینا په دې سرزوري کوي چې دا ستاسو کار نه دی. اشرف غنی وای خو دا د بهرنیانو کار نه دی، خو د افغانان خو د افغان شوزو وضعیت تر رسیده د ټولو افغانانو کار دی. او په وینا یې له بده مرخه د دې لپاره نن د شوزو موضوع سیاسي شوی او اصلي موضوع پاتې ده. بلخوا پخوانی ولسمشر حامد کرزی بیا په ټویټر کې د طالبانو پر سرپرست حکومت ژغ کړی دی چې د یوه آباد پرمختللي او پر ځان بسیا افغانستان لپاره د نجونو پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه خلاص کړي او افغان ښځو ته د تعلیم او کار زمینې برابرې کړي. په ورته وخت کې د پخلاینې د عالي شورا پخواني مشر عبدالله عبدالله په ټویټر کې د ښځو د حقونو په ارتباط ویلي دي چې دوی ته اجازه ورکړي چې تعلیم وکړي او د کار مخه دی نه نیسي. دلته مو د بحث لپاره د سیاسي چارو کتونکي شینکی کړو خیل او د سیاسي چارو کتونکي نجیب آزاد ته بلنه ورکړې ده. د خبرونه تاسو د فیسبوک لاري هم کتلی شئ. مخکې تر دې چې بحث ته مخه کړو، د طالبانو د ویاند ذبیح الله مجاهد نظر د نړیوال فشارونو په ارتباط د سره شریکوم چې ازادي راډیو ته راستولې.
مالی فشارها رای حل نیست. ما بارها
د فشارونو راوړل حل لار نه ده. موږ په بیا بیا پر دې ټینګار کړی دی چې تفاهم، ډایلاګ او مکالمه کولی شي چې حل لارې رامنځته کړي. فشارونه اصل نتیجه نه ورکوي. دا چې ځینې ذمهوار په تورو لیستونو کې داخليږي یا بندیزونه پرې لګول کیږي، دا د هیڅ لوري په ګټه نه ده. غوره دا چې د دې پر ځای له متقابل اعتماد او تفاهم همداراز خبرو تورو استفاده وشي چې سره لري واټن را لنډ شي.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد، تاسو کولی شئ چې دا خبرونه لکه څنګه چې مخکې ویل په فیسبوک کې ووینئ او د ازادي راډیو په ویب سایټ azadiradio.com کې واوري. په فیسبوک کې تاسو کولی شئ چې خپل نظریات هم را سره شریک کړئ او ستاسو نظر ستاسو تبصره به د ازادي راډیو له نورو اورېدونکو سره هم شریک کړو. را به شم لومړی شینکی کړو خیل ته. اغلی کړو خیل، څه فکر کوئ چې دغه نړیوال فشارونه چې د مارچ لاتم را وروسته چورته ګوري یو څه زیات شوي دي، دا به طالبان دې ترامات کړي چې نجونو ته د حق ورکړي چې تعلیم وکړي او د کار زمینه ورته برابره شي؟
سلامونه. دا خو داسې د طالبان چې اوس په حاکمیت باندې د خودي مسؤلیت او دنده ده چې د تعلیم لپاره هر هغه فرصتونه برابر کړي کوم چې ورته ضرورت دی. او تعلیم خو حق دی. زه نه پوهېږم چې ولې د تعلیم موضوع دوی دومره کلک نیولې او کومه معامله ته پریښې ده چې دا معامله کې او بالغه به نجونو ته حق ورکړي. دوی په صفت یو حاکم ډلې اوس په افغانستان کې دوی پاتې راغلي دي چې دغه مسؤلیت د افغان ولس په وړاندې باندې ادا کړي. نو دا چې بهرنیانو دوی نه غواړي کور د بهرنیانو آباد چې دومره لا د افغانستان د خلکو په فکر کې دي یا کوم هغه اواز افغان مېرمنې له داخل او بیرون نه پورته کړی دی او دوی مجبورې چې هغوی ته غوږ ونیسي او د خپلو خلکو او د بشري حقونو سازمانونو فشار لاندې راغلي. دا موضوع بار بار دوی ته یادونه کوي او دا خاصه د دوی مسؤلیت دی چې په دې باندې فکر وکړي، ځکه چې تعلیم حق ته او د افغانستان پرمختګ په صرف د تعلیم او د معرف او د د لولو زکو لارې به تضمینېږي، نه داسې په ټوپک او په انتحار او فجار باندې. نو دوی په متاسفانه په دې کې پاتې راغلي او که هر څومره دا بندیزونه هم راشي ورباندې راشي، زه دا ښه ده چې اقل دا احساس ورته پیدا شي چې کومه کړنه چې موږ کوو دنیا ته قابل د قبول نه ده، ګرچې د افغانستان داخلي موضوع ده او د دوی مسؤلیت دی چې باید دغه نقیصه رفع کړي او نور د افغانو مېرمنو حقونو باندې
من نه اغلی کړو خیل. البته یو هیله له تاسو ګمان کوم چې دغه ګوشکی چې مو په غوښ کې ده دغه د سیم شوري یو څه اواز کوي. نو را بشم آزاد صاحب ته. نجیب آزاد، تاسو څه فکر کوئ چې نړیوال فشارونه به طالبان دې ترامات کړي چې د ښځو د تعلیم موضوع حل کړي او د کار زمینه ورته برابره کړي؟ آزاد صاحب سره اورو.
سلام نو درنه تاسو څنګه غواړئ؟
بلیو
نړیوال فشارونو بحث ته راځو. لبه د مردا په تیرو اتل سونو نسمیاش کې نړیوال فشارونه د طالبانو په افرادو لګول سوي دي. تر دې وړاندې د اروپای ټولنې تر بندیزونو وړاندې چې په دغه دوه طالبانو یې لګولې دي، کابو یې وایو نیمیاش وړاندې د متحده ایالاتونو ولسمشر هم خپل خبرو کې د ځینې طالبانو په مشر طالبان یې سفرونو د منډیز یادونه وکړه. اوس که چیرې د افرادو بحث راځي نو دلته ممکن هغه فرد نه بیا بل فرد وي، او د دې ترڅنګ تر دې وړاندې هم هغه کسان چې په ملګرو ملتونو د امنیت د شورا په هغه تور لیست کې دي هغه وتوانېدل چې سفرونه وکړي. موږ د طالبانو هغه وزیر چې په دې تور لیست کې ولیدی چې هغه ازبکستان ته سفر وکړي، د معدن وزیر البته، او د دې ترڅنګ د ځینې د سیمې د هیوادونو سره هم دی وخت نا وخت لیده کاته کوي. دغه بندیزونه تر اوسه پورې نتیجه نه ده ورکړې، نتیجه ځکه هم نه ده ورکړې چې نور هیوادونه چې طالبانو سره ځینې راکړې ورکړلې لکه ایران او پاکستان او چین او منځنۍ آسیا او روسیې پورې هغه هم د دغه بندیزونو څخه سرغړونه کوي، ځکه که چیرې سفري بندیزونه په اشخاصو ولګېږي هغه بل کوربه هیواد مکلف دی چې دغسې اشخاصو کوربتوب ونه کړي یا ویزه ورنه کړي. اما دا ودی درسوله چې هیوادونو هم نورو هیوادونو هم د دې څخه سرغړونه کړې ده. زه فکر نه کوم چې تر هغو چې د طالبانو پر واکمنۍ یا د طالبانو پر کومه ډله چې دا هر نوم چې ورکول کېږي د ځانته امارات وایي په هغو باندې مستقیما یا د یو مسایل کې مستقیما نړۍ دخیل نه شي، تر هغو به تاثیر ونه لري. مستقیم څخه مې یاد دی چې تر اوسه پورې د افغانستان په قضیه کې د دویم او دریم هیواد له زاویې یا عینکو څخه کتل کېږي، او هغه وضعیت چې دویم یا دریم هیواد په ځانګړې توګه پاکستان نړۍ د طالبانو یا د افغانستان په وړاندې کوي د هغه وضعیت یا د هغه ستراتیژۍ په اساس باندې ځینې پالیسۍ یا پرېکړې کېږي. په ټوله کې ویلی سم چې دغسې بندیزونه تر اوسه پورې البته په دغه تیرو اتلسو نولسو میاشتو کې د طالبانو په کړو وړو کې تغییر نه دی راوستلی، بلکې طالبان
البته آزاد صاحب وبخشي تر اوسه چې ورته ګورو په تیرو څه باندې شپاړسو میاشتو کې شاوخوا چې طالبان واکمنان شوي دي دویم ځلې په افغانستان کې، هیڅکله هم د دوی په چارواکو دغسې بندیزونه نه و لګېدلي. مثلا د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو اروپایي اتحادیې نه د نړۍ د یو شمېر بهرنیو چارو د وزیرانو بیان زما مخې ته پروت دی، په دې کې د استرالیا، بلجیم، کاناډا، ډنمارک، فنلنډ، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان، بریتانیا، سعودي عربستان، هالند، نیوزیلند، ناروې، جنوبی کوریا، اسپانیا، سویډن، سویټزرلند، ترکیه، متحد عربی اماراتو او د امریکا د متحده ایالاتونو او همدارس د اروپای ټولنې د استازي په ګډ بیان کې پر طالبانو ژغ سوی د ستاسو د شزو حقونو رعایت کړي. فکر نه کوي چې دغه فشارونه حتی که د بیانونو تر سطحې هم وي یو ډول زیات شوی دي؟
په دې کې شک نسته چې زیات شوی دي، لکن زه یې پر تاثیراتو باندې بحث کوم. ګورئ، تر دغه ټولو دغه تاسو چې د دې هیوادونو یا د دې هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو یادونه وکړه، تر دې ټولو معتبره اداره ملګري ملتونه دي. په ملګري ملتونو کې د امنیت شورا ده. د امنیت شورا کې له کلونو راهیسې د طالبانو ځینې کسان چې د ترهګرو په لیست کې دي او سفري بندیزونه پر لګېدلي وو، هغه موږ ولیدل چې هغه د طالبانو د کابینې غړی دی او هغه ازبکستان ته سفر کوي یا د ازبکستان د کابینې مشرانو سره ویني او هغه رسمي کېږي او په هغه کله باندې هیڅ عکس العمل نه ښول کېږي. یعنی زه په تاثیراتو بحث کوم. دویم بحث دا دی د افرادو، په افرادو باندې کله چې بندیزونه لګول کیږي افراد ممکن د همدې فرد په ځای بل څوک سفر وکړي. په همدې موضوع کې د همدې وزارت په چوکاټ کې چې دغه دوه کسانو باندې اوس بندیزونه لګېدلې دي، تر هغو پورې چې دغه ایدیالوژي او په دغه تحریک چې د طالبانو تحریک ورته وایي یا امارات چې ورته وایي، په دې ټوله باندې په کل کې بندیزونه لګېږي، تاثیر نشي کولای. ګورئ، د مثلا هیبت الله باندې بندیز ولګېږي، تاثیر څه دی؟ هغه خلکو ته لا مخ نه ورشي، نو سفر خو بیخي نه کوي. یا د مثلا د وزیرانو مشر دی چې رئیس الوزرا ورته وایي یا نور اشخاص، د مشر نه تر کشره پورې په دې ټول تحریک باندې بندیز ولګېږي، د هغه تاثیر به تر دې چې د یو درې
مننه آزاد صاحب مننه
بندیز
لګی ترګه به تاثیر پر اړیر وي. مانه نه اخله کړو خیل، تاسو فکر کوی فکر نه کوی چې دغه فشارونه یو څه زیات شوی دی؟ آزاد صاحب د ملګرو ملتونو مسلې ته هم یادونه وکړه. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش د مارچ د اتم نیټې په مناسبت په خپل بیان کې دا خبره وکړه چې په هیڅ ډول د افغانستان په شمول په نړۍ کې د ښځو د حقوقو له مسلې راپښا کېدای نشي، او د یوناما مشي روزا او تنبایو چې کومې خبرې وکړي ډېرې سختې وي. یعنی په مقایسوي شکل تر مخ کې دغه فشارونه زیات شوي دي، بیا هم تاسو فکر کوئ چې دغه فشارونه نتیجه ورکوي او کنه؟
که فشارونه زیات شوي دي لپاره چې بندیزونه زیات شوي دي، افغان مېرمنه تقریبا ټول حقونه اخیستل شوي دي، حتی حق د کار چې مې ډوډۍ خوړل شوندي پاتې سي. نن که افغان ولست ولکه ول قحطی سره مخته او د قحطی په صفه کې مطمئنه ما چې نه همیلنه چې تهدیدیږي په هغه کې اکثریت خز دي ځکه چې کله چې دوی کار ته لاسرسی نه لري او دغه کونډې چې سرپرست به د کورنۍ وي نو دوی نه له ستر نه اغوني بل څه کېدلی شي. دې لپاره چې دا بندیزونه دومره زیات شوي دي نو ځکه عکس العملونه وو. همدارنګه د افغانو مېرمنو کوم فعالیتونه چې د باندې دي او کوم فشارونه چې دوی د باندې نه راوړي نو هغوی مجبورې چې به ملي ټولنې ته هغه یو شان ته ځواب ورکړي. نو دا خدای چې اقلا دا د افغانستان موضوع یا د افغانستان د مېرمنو او د نجونو حقونه په اصطلاح باربار یادیږي او په هر مجلس کې دې یادونه کېږي. اما زما په نظر باندې تر اوسه پورې بین المللي ټولنه افغانستان موضوع ته لومړیتوب نه ده ورکړی ځکه چې دوی په یو بل تپل شوي جنګ کې چې د هغه د اوکراین او د هغه پایلې دوی ته سختې تمامېږي ورځ په ورځ باندې باندې خپل اقتصادي او سیاسي فشارونه را روان دي. دوی لپاره اوسه لومړیتوب هغه ده. نو زه فکر کوم تر اوسه پورې به دوی په همدغه بندیزونه باندې ځان هم خلق ولګوي هم ځان کولوي هم دا موضوع یو رقم زوردي ساتلی تر څو پورې یو کرام مسله یو طرفه شو بالغ به زه فکر کوم شاید بیا دوی یو جدي تصمیم د افغانستان په برخه کې واخلي.
مننه اغلې کړوخیل. د خبرونې بل میلمانه عادله بهرام نظامی د جمهوری غوښتونکو د ملي ګوند مشر او مؤسس هم د خبرونې سره یوځای شو. د دوی هرکلی کوم. اغلې نظامی، تاسو څه فکر کوئ چې نړیوال فشارونه به طالبان دې تر مات کړي چې لږ تر لږه په ډیر کم وخت کې په افغانستان کې د نجونو د مکتبونو پیل دی، نوروز ته کم وخت پاتې دی؟ نن چې ورته ګورم دا د مارچ نهمه ده، یعنی تر دو هفتو کم وخت پاتې دی. آیا دوی به مکتبونه پرانیسي او ښځو ته به د کار حق او اجازه ورکړي؟
ډېر زیاته مننه تاسو ته، تاسو درنو میلمنو ته، د ازادي درنو اوریدونکو ته السلام علیکم. یقینا چې ډېره مهمه موضوع ده اوسنی وضعیت افغانستان، هیچا ته د منلو وړ نه دی، نه نارینه وو ته او نه ښځینه وو ته. او کله چې موږ د کم وخت ګورو، کله چې د یو نیم کال نه زیات چې د نږدې دوو کالو ته رسي، دې د فیصله ونه شوې کړلای چې مکتبونه پرانیزي، حتی یا میرمنې کارونو ته پرېږدي، حتی پوهنتونونه یې هم بند کړل. نو فکر نه کړم چې دومره دې به زر په دو فیصله بریالي شي، ځکه چې دلته نه کومه مقرره موجوده، نه کوم قانون موجود دی، نه کوم مقرره موجود دي. کله چې اساسي قانون نوي، کله چې مدني قوانین نوي، زه فکر کوم چې د دوه مسایلو تنظیمول په فرمانو باندې نه کی، او کله او توافق ته هم نه پیراسي. تاسو ولیدل چې کله کوم فرمان چې ورکړل کی، بیا هغه په ډیر زر هغه بیرته ردی کولو کتو کې خپل مشکل ورسلی دی په دوه مسایلو باندې، چې څو داخلي مشکل دی خپل حل نه کا، او د یو قانون په افغانستان کې حاکم نشي. زه فکر کوم چې دا به ډیره مشکله وي چې د داسې زر ته زر په دوه مسایل ته تفاهم ته ورسي، او چې بهرني فشارونه او هغه فشارونه ته که توجه یقینا تاثیر به ولې نه لري. د حتی فشارونه د افغانستان د میرمنو چې هغې خپله غږ چې کړی دی په داخل او د خارج د افغانستان کې، دی هره ورځ کانفرانسونه لري، مظاهرې لري، لاریونونه لري، او د خپل غږ یې په نړیوال دوه ته مجبور کړی دی چې باید هر اقل د دوه ښځو حمایت وشي. اما زما په نظر کې څو موږ ستون نشو، او دا خپله د داخل د افغانستان کې یو قوي حرکت پورته نشي، دا مثلا ماته ستونزمنه ښکاري. ولې نه حل بشي و نه فزر
مننه. د مدني فعال زبیدې اکبر سرګندونې لرو چې د سیشن بي په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې وکړي، او د نړیوالو غوښتل چې طالبانو باندې فشارونه زیات کړي. دا سرګندونې سره و:
بی کلیر دټ دیر ویل بی نو انکنډیشنل انګیجمنت ود د طالبان انلس.
تاسو باید په ډاګه کړئ چې له طالبانو سره د دې اساسي شرطونو له منلو پرته تعامل ونشي. د اقداماتو کې باید دا شامل ووسی چې د ښځو حقونو ته له لومړیتوب ورکولو پرته د ملګرو ملتونو لوړپوري چارواکي افغانستان ته سفر ونه کړي. زه پر تاسو غږ کوم چې طالبانو ته په ملګرو ملتونو کې د څوکۍ ورکولو په ګډون هیڅ ډول مشروعیت مه ورکوئ.
د مدني فعال زبیده اکبر سرګندونې ما اوریدې. آزاد، څه فکر کوئ چې دغه د حل لار ده چې په طالبان باندې داسې فشارونه راشي چې ملګرو ملتونه هم خپل استازي افغانستان ته وانستوي، یعنی یو ډول روابط ورسره قطع کړي. آیا دا به طالبان دې ته اړ باسي چې د نجونو مکتبونه پرانیزي او پوهنتونونو ته پرېږدي؟
د ملګرو ملتونو موجودیت په افغانستان کې اوس مهال دوه ډوله ده. یو هغه چې د بشري مرستو لپاره کوم فعالیتونه چې کوي، د دې تر څنګ هغه د طالبانو سره خپلې سیاسي اړیکې هم پالي. یونما وخت نا وخت د طالبانو د مشرتابه سره دې کاته کوي، او ځینې وختونه داسې هم راغلي دي چې حتی په سویس کې د ملګرو ملتونو په تالار کې د طالبانو لپاره یا د هغو لپاره لابي هم سویل، ځینې دا پورونه داسې ول چې د ملګرو ملتونو د ادرسه. زه فکر کوم چې هغه اړیکې چې ملګري ملتونه مستقیمن د طالبانو سره لري، که چیرې هغه پریسي نو څه نا څه تاثیرات به ولري. لکن په افغانستان کې د موجودیت د وضعیت د څار لپاره همدارنګه د بشري مرستو لپاره اړین دی. د دې تر څنګ ګورئ، دغه بیرو چې وړاندې هم د څلوېښت میلیونو ډالري هغه د کڅوړو مرسته افغانستان ته ورسېدله، او دا د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغانستان بانک ته ځي. او کله چې دوه میاشتې دپاره دغه کڅوړې نه وې رسېدلې، نو طالبانو دوه میاشتې دپاره د سرای شهزاده ته د افغانۍ د ثبات لپاره هیڅ ډالر نه وایستلې، او اوس یې په اونۍ کې اووه اته میلیونه ډالر دی باسي. دا همدغه پیسې دي چې د بشري مرستو په نوم باندې ځي، اما دا طالبانو د نظام د یا طالبانو د واکمنۍ د ملاتړ یا تقویه لپاره کارول کېږي. نو چیرې داسې موجودیت هلته محدود سي، داسې فعالیت هلته محدود سي، په دې کې شک نشته چې طالبان باندې به څه ناڅه فشارونه نور هم واري سي. خو تر دې تر ټولو مهم بحث دا دی چې نن هم طالبان باندې څوک نفوذ لري، نن هم طالبان د پالیسۍ په نړیوال سټیج باندې وخت نا وخت لابي کیږي، منفي او مثبت څرګندونې کیږي. کوم هیواد چې کوي پاکستان د هغه له ستراتیژیک ډیپ نه راووتل سي، یعنې غرب دغه ستراتیژیک ډیپ نه راووځي او مستقیما د افغانستان په قضیه کې دخیل شي، تر اوسه داسې کار نه دی شوی. نو په مشخصا او مختصرا د ملګرو ملتونو فعالیت په افغانستان کې د وضعیت د څار لپاره د همدارنګه د بشري ناورین مخنیوی لپاره اړین دی، لکن همدا موجودیت باید تر همدې حد پورې محدود وساتل شي. نه هغه د طالبانو سره خپل اړیکې پالر وس هم د ملګری ملتونو د یونما د دفتر نه راپورنه چې شخص ماته رسیدلې دي، د طالبانو بهرنیو او د کورنیو چارو وزارت مشاورین زیوال ته وخت نا وخت دې ته مشورې ورکوي چې دا په خپل د دې ښکارندوی کوي طالبان ته دا ډاډ ورکوي چې نړۍ یا غربیان یا ملګری ملتونه د دې سره یو ډول نه یو ډول نایلان سوی تعامل لري، او دغه تعامل د طالبانو ته دا ډاډ ورکول په خپل په دې معنا ده چې موږ که هر څه کوو هیڅ ډول تاثیر هم په موږ نشي لرلای. نړۍ که هر ډول څرګندونې کوي، اره په عمل کې زموږ سره دي. ځینې کسان په افغانستان کې په کابل کې ځانګړي توګه ملګری ملتونو دوی نما په دفتر کې د دې سره همکاري کوي. نو دا ډاډ باید ترې واخیستل سي. بیا هلته موږ کولای شو چې دا توقع
ولرو. مننه تاسو د ډالر لخاطر د بازار ته د ډالرو د ایستلو خبره وکړه. د شنبه پورس دا اونۍ طالبانو تقریبا 14 میلیونه ډالر بازار ته ارزښت کړل چې په افغانۍ تبدیل شي او د ډالر ثبات وساتي، او درې ورځې مخکې تر هغه 18 میلیونه ډالر بازار ته د لیلام لپاره وړاندې کړي وو. او دې مسلې ته کړه شو اغلی کړو خیل تستاسو نظر واخلم. ځینې سیاسي کتونکو په دې باور دي چې له طالبانو سره باید تعامل وي تر څو دوی دې ته مجبور کړي، او یا دوی دې ته وهڅوي چې دوی دغه د میرمنو حقوق ورکړي. او آزاد صاحب خو بیا دې ته اشاره وکړله چې دغه روابط باید یو څه کم شي. څنګه ستاسو نظر؟
زما نظر دا ده چې دغه تعامل چې په مغه حد کې وي، څنګه چې آزاد صاحب وویل که چیرې واقعا د مشاورین د داخلي وزارت لیږ یا کوم بل وزارت که د دوی د کړنو په اصلاحاتو په خاطر یې تر څو پر ولس زیاتر تر تنګ نه شي، دا خو به بهتره وي. بجای داسې مثلا دوی هغه کړنې کوي، کېدای شي دوی باندې دا نیوکې وکړي چې دا موضوعات تاسو اصلاح کړئ، داسې وکړئ، یو څه وکړئ. تعاملات که د اصلاحاتو لپاره تعاملات د دې لپاره چې واقعا هغه کسان چې د اوسني وضعیت طرفدار نه دي او کې پیدا شي هغو سره یو پارتنرشپ چې اوسې زه فکر کوم بهتره ده. یعنی قطعه در رابط زه طرفدار نه یم، ځکه چې حتی که دوی یوازم پریخودل شي دوی فکر کوم کافی عاید هم لري او دا چې ولس څومره به په تنګ شي څومره به په تکلیف شي څومره په سختۍ کې ژوند کوي شاید دې لپاره مهمه نه وي ځکه چې کله چې دوی د مکتب دروازه تړي او کله چې دوی د کار دروازه تړي په دې معنی چې دا ولس نور هغه ارزښت ترلاسه ورکړی ورته مهم هم نه ده هغه کسان چې دوی په کار دي چې ورباندې حکومت وکړي او دوی خپل عواید ولري او هوسا ژوند ولري دوی لپاره کافي ده یعنی زه فکر کوم چې اوس مرحله کې قطع کول د رابط په هیڅ صورت مهمه نه ده کله چې دغه ټولې هلې ځلې که چېرې په ناکامۍ سره مخامخ کېږي په د بل اقدام لپاره بیا که دا رابط قطع شي زه یې اما د اوس لپاره دا رابط تر څو پورې واقعا دوی په خپل دریځ کې بدلون راوړي او له دغه کومو کړنو چې ولس لا په تنګ کې لاس په سر سي زه فکر کوم دا باید په محدوده شکل باندې دوام پیدا
مننه مننه اغلی کړوخیل حکمت اعظمی د جرګې اصول د مطالعاتو د انسټیټیوټ مرستیال هم په خبرونه کې سره ملګری شو اعظمی سره خبرونه ته شته اخلي ک چرته تاسو هم دا موضوع هم دا مسله راځي کوم چې د اغلی کړوخیل هم نظر پی ورکړ آیا د حل لار دا ده چې په طالبانو باندې نړیوال د فشار راوړي چې رابطو سره قطع کی چې انجونو او میرمنو ته د کار او تعلیم اجازه ورکړي او کنه بل حل لار هم شته اعظمی صاحب سره اورو فکر کوم دی اعظمی صاحب سره مو رابطه نه د ټینګ شوې بیرته هڅه کوو چې له دوی سره رابطه ټینګ کړو څه تخنیکی ستونزه ده اخلي نظامی کله تاسو را پوښتنه وکم څرنګه څه فکر کوي چې آیا له طالبانو سره د نړیوالو د ملګرو ملتونو رابطه که ټینګ شي نور هم ټینګ شي بهتره ده چې د نجونو او میرمنو حق ورکی او کنه که نور حق ټینګ نشي حق نشو ورکولی بله له هغوی سره مو هم رابطه قطع شوله بیرته اعظمی صاحب سره ورو
بله
اعظمی صاحب وبخښئ مخکې مو سوال واخیست که تکرار کړم اعظمی صاحب دا کله چې خبرونه د فیسبوک له لارې او د راډیو له لارې یو وخت په یو وخت باندې خبرو کله ناکله دغسې تخنیکي ستونزې پکې رامنځته کیږي څرنګه اعظمی صاحب راسره یست دوی نه دي آزاد صاحب ستاسو انټرنیټ او د اغلی کړوخیل انټرنیټ ډیر ښه ده څه ستونزه نه لرو او که نه پوهېږم که زموږ مشکل دی آزاد صاحب څه فکر کوي کسان په دې برخه کې خو ستاسو نظر واخیست دې بلې مسلې ته که راشو اغلی کړوخیل مخکې دې ته اشاره وکړله چې په نړۍ کې نور موضوعات مهم شوي دي نو افغانستان د خلکو هېر شوی دی د اوکراین جګړې ته اشاره وکړه نو آیا افغانان به دې ته انتظار چې تر څو پورې د اوکراین مشکل حل کړي بیا به دوی دې ته امید کوي چې د افغانستان مشکل به څرنګه شي
وړاندې تر دې چې ستاسو دې پوښتنې ته جواب درکړم مختصرا باید ووایم چې د ملګري ملتونو فعالیت یا موجودیت یا حضور په افغانستان کې او طالبان سره چې کومې اړیکې دي هغه یوازې د خبرو تر حده پورې نه دي د مشورو تر حده پورې نه دي بلکې هغه د مالي حمایت تر حده پورې دي چې ما مخکې یادونه وکړه دغه 3 میلیونی کڅوړه او همدارنګ ستاسو د راپور له مخې چې ازادي راډیو دا راپور خپور کړی و 1.5 میلیونه ډالر هغه اکشن یا مارکیټ ته وتل دا په خپل د طالبانو د واکمنۍ د تقویت د حمایت او د ملاتړ او د ډاډ ورکول دي چې موږ در سره یو چې دا خورا ډېر منفي تاثیرات لري یوازې دا نه دی چې هلته د دې سره وخت نا وخت خبرې وشي او ځینې تصاویر دي عکسونه دي په ټولنیزو رسنیو کې خبرې شي چې پلاني د پلاني سره ولیدلې بحث تر دې ځایه پورته دی بحث د دې د نظام د ټینګښت دی او هغه نظام چې هیڅ مشروعیت نه لري هغه ته هغه سره مرسته کیږي او دا ډېر ښکاره مرسته کیږي چې دا باید محدود نه باید قطع شي بالکل دا مرسته ځکه چې کابو اتلس میاشتې خورا ډېر وخت دی چې په دغو کې یوازې دا تغییر رانغی چې د انجونو په وړاندې د انجونو په وړاندې مکاتب بند شوی و په رومي سر کې نو دلته یونما او مثلا ملګري ملتونه چیرته وجد دمو وخت کار کوي نه یوازې چې د انجونو مکاتب خلاص کړل بلکې د شزینه پونتونونه هم بند شول دا دویم ګام کار په بند شو یعنی هیڅ ډول تاثیر یې هلته مثبت تاثیر نه دی لرلی دا چې راځو د یوکرین او د افغانستان بحث دا زه ډاډه یم چې دا مطلقاً دوه جدا موضوعات دي او د افغانستان موضوع د داسې نه وه لکه څنګه چې لیدل کېږي چې دا ناڅاپه په یوه شپه کې پېښه شوله. دا ناڅاپه یوه شپه کې نه ده پېښه شوې. دا د هېوادونو ښه د افغانستان برخه به پرېږدو. د افغانستان هغه دولت چې هلته مکلفیت او مسؤلیت درلودی هغه به یوې خواته پرېږدو. اما نړۍ چې هلته ښکېله وه په ځانګړې توګه متحده ایالاتونه چې هلته ښکېل وه دا په یوه شپه باندې نه دي شوي. دوی په اصطلاح باندې اوورنایټ مسله نه ده. دا د دوی د پالیسیو ستراتیژیو له مخې دا شوي دي. د متحده ایالاتونو د لوی درستیز او د اخباراتو مشر په سما کې ډېر ښکاره دا خبرې وکړلې چې زموږ د وتو سره شپږ میاشتو دا دولت سقوط کوي. د افغانستان د هغه مهال دولت یعنې د ټولو مسایلو باندې خبر وه. هلته د یوکراین مسله نه وه راغلې. د یوکراین مسله هم ناڅاپي مسله نه وه. هلته په جرمني یا المان کې د رامسټین کم د ناټو چې غټ ایر بیس دی په هغه کې په دې باندې 2021 کې بحثونه پیل شوي وو د یوکراین او د روسیې د مسلې په هکله باندې. نو د افغانستان مسله تر یوکراین پورې زه شخصا زه په دې نظر نه یم چې تړلې وي. اما د لومړیتوبونو بحث دی. په افغانستان د جغرافیې څخه اوس غرب یا نړۍ هغه خطر چې پخوا احساسوي تر اوسه هغه خطر نه دی احساس کړی. که چیرې هغه خطر دی سبا هم احساس کې دی مداخله کوي. نن هم له بده مرغه نړۍ په ځانګړې توګه متحده ایالاتونه او غرب د افغانانو دپاره د هلې ځلې نه کوي. یا د افغان نجونو یا ښځو دپاره دی هغه هم نه دی ورغلی. دا موږ په دې باندې د دوی په هغه ستراتیژي او پالیسۍ باندې تر یو بریده پورې خبر یو. دا دوی د خپلو ګټو دپاره پرون هم د ګټو بحث و نن هم د
مننه استاد صاحب طبیعي خبره ده. پرمختللی انسانان خپل ګټ ډیر شی درکولی شي. دا خو یو واضح خبره ده. او تاسو دې ته اشاره وکړل چې دا کومې پیسې تللی دي دا دوی طالبانو ته ورکوي. البته تر اوسه پورې دوی دا وایي نړیوال چې دا کومې پیسې چې افغانستان ته ځي دا د دې له خاطره ځي چې هلته بشري مرستې پې وشي. او په ورته وخت کې که چېرته طالبان دغه ډالر بازار ته عرضه نه کړي د ډالر قیمت په بازار کې لوړ ځي او که ډالر قیمت زیات شو خوراکي مواد زیات ګراني شي بیا د خلکو د خرید وس هم کمیږي. هلته دا بل اړخ هم شته.
ما از لاندې یادونه کوم ګوري د ملګری ملتونو د راپور لمخې نن 90% ولس د لوړې سره مخ دی د دوه وخت ډوډۍ نه لګي. نو په دې 300 میاشتو کې دغه 30 میلیونه ډالر چې هر اونۍ ځي دا خو د ولس په ژوند باندې 1% تاثیر هم نه دی لرلی. د دې تر څنګ
مثلا وبخښئ همدغه چې ډالر ثبات ساتلی دا په خپله تاثیر لري.
همدې ته زه راځم طالبان چې کوم عاید لري که د ګمرکاتو د خوایي که روایي که ناروایي که قانوني که غیر قانوني هغه خو ډالر نه دي. هغه خو افغانۍ یو کلداري دي. ډالر دی د کومه کوي او دا ډالر چې دی بازار ته باسي دا که د افغانۍ ثبات ساتلی دی دا یوه برخه ده. اما دا ډالر دی د کومه کوي یعنی هغه ادعا چې کیږي چې دا پیسې د ملګرو ملتونو ایجنسۍ هلته په خپله مستقیما د بشري ناورین د مخنیوي دپاره کاروي دا غلطه ادعا ده. دا پیسې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغانستان بانک ته ځي. کله چې 2 میاشتې هغه پیسې نه ولاړلې نو هغلته سرای شهزاده ته یوه روپۍ ونه وتل. نو هغه ډالر خو دوی نه درلوده. دا په دې مانا چې همدغه ډالر و. نو کله چې د دوی تر واکمنۍ لاندې دي که دوی د افغانۍ ثبات ساتي یا نه ساتي دا پیسې د دوی تر واکمنۍ لاندې دي. د دوی په صلاحیت کې دي. دا د ولس دپاره نه کارول کېږي. نو که افغانۍ په خپل ثبات وساتي که ونه ساتي ولس خو د لوړې سره مخ دی. په ټوله کې دغه پیسې د طالبانو د رژیم د حمایت لپاره خلا ډېر مهم رول لوبولی دی.
مننه آزاد صاحب. البته داسې د راپورونو له مخې مثلا په د پاکستان حکومت وویل چې کوم افغان سوداګر چې پاکستان ته راځي او دلته څشان خرڅوي دوی بیرته په اوسط حساب هره ورځ 15 میلیونه ډالر بیرته افغانستان ته انتقالوي. البته دا د پاکستان د حکومت خبره وه. اعظمي صاحب هم په خبرونه کې راسره سو. حکمت اعظمي د جګړې او سولې د مطالعاتو د انسټیټیوټ مرستیال. اعظمي صاحب اوس خو سره اورو. اعظمي صاحب څه فکر کوي چې نړیوال فشارونه به طالبان دې ته قانع کړي چې لږ تر لږه مکتبونه خلاص کړي؟ مکتبونو ته ډېرې کمې ورځې پاتې دي تر دوه اونیو کم وخت د نجونو مکتبونه.
ډېره مننه تکل صاحب تاسو ستاسو درنو میلمنو او اورېدونکو ته لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه په دې باور یم چې د نړیوال دپاره د افغانستان په افغانستان کې داخلي طالبان پالیسیانې صحیح دي چې مهمه دي. بالخصوص پای کې د ښځو د تعلیم مسله ده چې طالبانو ښځو ته اجازه نه ورکړې نجونو ته د مکتب او پوهنتونو د کار محدودیتونه دا ټول سته. خو زه فکر کوم د طالبانو استدلال نړیوال ته دا دی که چیرې تاسې غواړئ چې زموږ نظام یو نوه ادامه پیدا کړي او هغه تاسې اجازه راکړي چې موږ په خپل طریقه باندې تر یو څه وخت پورې دا نظام وچلو. اگر چې دا یعنی دا یو صحیح استدلال نه دی زه دې سره موافق نه یم. مګر طالبانو استدلال دا دی که چیرې موږ د خپل پالیسیانو د خپل هغه سخت دریزو پالیسیانو خلاف لار سوز موج افراد داخلی بغاوت لار جوړوي او هغه افراطی دلی چیز موږ په مابین کې شته هغه د طالبان د رهبرۍ پر خلاف باندې عمل کوي. نو تاسو موږ تر څو وخت راکړئ په دې کې طالبان ډېر زیات ویشل سوي دي. مثلا په دې کې حقانیان نړیوال ته وایي چې موږ طرفداري کوو، موږ د دې طرفداري کوو چې نجونې مکتب ته ولاړ شي، د کار اجازه دي ولري، خو موږ صلاحیت نه لرو. دلته نور جنوبي طالبان چې دي بالخصوص د ایبت الله ډله هغې موږ ته دغه نه راکوي، اجازه نه راکوي، موږ دا کنټرول نه لرو پوره. نو تاسو یو څه وخت موږ سره ګزاره وکړئ، یو څه وخت راته صبر وکړئ. مګر زه فکر کوم طالبان باید هغه ډلې اکلن چې نړیوال ټولنې ته دا وایي چې موږ د اجازه ورکو، باید عملي اقدامات وکړي. او عملی اقداماتو کې یو دا کېدلی شي چې هغه افراطي ډلې، هغه افراطي اشخاص په طالبانو کې ډېر زیات دي، هغه منځوي شي او یا هم فکر کوم له منځه ولاړ شي. نو دا یو رای حل دی. په دې کې زما فکر دا دی چې نړیوال ټولنه طالبان ته حوصله کوي، وخت ورکوي، او بالخصوص په طالبانو کې.
مننه ازاری پسپو کی پروگرام لاسا جی رڈو اور فیسبوک کی په مستقیم ډول هم کتلی شي. موضوع مو د طالبان باندې نړیوال فشارونه دي تر امات وی چې دنجونو او شوزو د تعلیم او کار حق ورکړي. په خبرونه کې مو میلمانه دي شنکی کړو خیل، نجیب آزاد، حکمت اعظمی او زحمت شبر ساسو کوربه. اخلي کړو خیل ستاسو په باور لکه څنګه چې اعظمی صاحب وویل چې طالبان له نړیوالو وخت غواړي، آیا په دغه وخت کې باید افغان میرمن او افغان جون قربانی شي؟
کاملا نه. زه فکر کوم دا یو بهانه ده د دې لپاره چې دغه وضعیت نورماله وساتي. دوی اصلا کله چې دوی خپل جنګیالي جنګول ابداد د ښځو مکتب ته تګ او د ښځو کار یو بهانه وه چې دا خلاف د شریعت او خلاف د کلتور ده. په مغه هدف او ارمان یې جنګوري دي چې نن دوی کوه مجبور دي چې مغه وساتي. زه فکر کوم چې په یو دوی خپل هغه افرادو سره هم زیاته کړی دی او هغوی په دې شکل باندې استعمال کړی دا الان چې په اسلام کې ښځه مطلق حق دی، کارم لري چې خپل وغواړي وکړي او همدارنګه زده کړه خو بالکل هغه اساسي او بنیادي حق هم اسلام ورته ورکړی او هم د افغانستان د پرمختګ لپاره د نجونو زده کړه ډېر مهمه دی. ځکه چې که دغه افغان مېرمنه باسواده نه شي، خو همدا نسل چې دا روزي او همداسې بې سوادي او همدغه بهرني استخبارات باندې افغانستان د ثبات خلاف باندې به همیشه استعمالوي. زه فکر کوم چې افغان ښځه ولې دې قیمت ورکي. د یو ورځ نه تاک څومره یو لوی قیمت. تاسو وګورئ چې حتی هغه ډاکټران هم چې فارغه شوي دي هغوی د اگزیت اگزام یا امتحان وانه خصو صرف دي الکانو د نارینه ډاکټران یې واخیسته. مطلق د افغان الله سره جفاره وانه. زه نه پوهېږم چې دغه تعلیم دوی چیرته کړی دی، دغه مدرسه دا څنګه مدارس او دیني مالوي د هغه مدارس صرف د افغانستان د ویجاړولو لپاره دا رقم نصاب لري او دا رقم تدریس کړي او دا رقم رهبری
ورزله. اخلي کړو خل د تور زمخ کې له خوستي و ډاکټر ازادي رډو ته وویل چې د طالبانو او چارواکي راغی په دې ولایت کې ماته او ویل چې میرمن مې ناروغه ده، یو شزینه ډاکټره کوي. وایما ورته ویل چې تاسو په خپل نور باندې تعلیم وکړي چې شزینه ډاکټران پیدا شي. او ازادي رادیو د مارچ د اتمې په مناسبت له کندهار راپور درلود چې شاوخوا نه سوا محصلین نجونې له زده کړو پاتې شوي دي چې په لسګونو یې په طب کې وي. ځینو ازادي رادیو ته وویل چې حیرانه پاتې یو چې څرنګه به کوو. او دا خبره هم کوله چې د طب د دوی په وینا د طب زده کړې کې یوه میاشت تریلری پاتې شو، مجبور یو چې بیرته تل سره یې شروع کړو. نو څوک حیرانه پاتې شي چې د دې وطن هغه آینده به څرنګه شي چې د خلکو د صحت تضمین حتی کوي، د ابتدایي صحت تضمین کوي. یعنی څرنګه که دې مسلې ته راشو، اغلی کړو خل تاسو دې ته هیله لري چې یو تغییر به راشي؟ د نوروز ته کمې ورځې پاتې دي چې مکتبونه پرانیستل شي.
امیدوار یم هغه کسان هغه ډله چې په خپله طالبانو کې نه تنها چې باید دوی د افغانستان د افغان میرمنو لپاره اندېښمن سي چې دوی حق دی په دوی باندې د حق جوړېږي چې باید ورته کار وشي. دوی باید د افغانستان لپاره اندېښمن سي که واقعا دوی ته افغانستان یو زرم ارزښت او اهمیت لري باید دې کار نه لاس واخلي. درېیم باید همدغه یو تعداد طالبان چې د خپل د بقا د دوام لپاره اندېښمن دي باید لاس په کار شي او خپل پالیسیانو کې جدا بدلون راوړي، او هغه څوک چې مقاومت کوي او سخت دریسي زما په نظر باید جدن دغه مقابل کې باید ودرېږي او دغه لاس منی کې له داسې کړنو چې آخر کې هم افغانستان ته قیمت تمامېږي او هم افغان ولس ته.
مننه آزاد صاحب، څه فکر کوي چې د افغانانو بحثونو ته چې ګور، حتی په دغه بحث کې نجونې باید د ځان دفاع وکړي او طالبان د ځان دفاع وکړي، او لیکن په عام ډول نارینه مدني فعالان باید څه وکړي؟ له دې فیسبوک ورې خواته چې نجونې مکتبونو ته لاړ شي.
ګورې زبر لنډه یادونه دا وکړم چې طالبان موږ د کابو 15 کلونو راهیسې پیژنو. د لومړۍ دوره مو ولیدله شل کاله چې دوی وجنګېدله، او په کومو سیمو کې چې وخت ناوخت د لنډمهال لپاره به دوی واکمن و، د دوی واکمني هلته لیدل کېده، او دغه دی چې نن ټول افغانستان باندې واکمن دی. 3 میاشتې کې دا مو ولیدله. د دوی په فکر، د دوی په پالیسي، د دوی په ایډیالوژي کې د تغییر توقع بیخي نشته. راځه به ستاسو پوښتنې ته چې د انجونو ترڅنګ افغان نارینه باید څه وکړي، دا بحث د افغان انجونو نه دی، دا بحث د انسان دی. یعنی ډوډۍ او کالي خو په مابس کې بندي ته ورکول کیږي، لکه دغه څخه ازادي اخیستې وي. د افغان انجونو څخه د ژوند ټول حقونه پرته له دې چې یوازې د هغه یو ژوندی جسد دی او ډوډۍ خوري او بچ شي، دغه نه پرته نور ټول حقونه ځنې حاصل شوي دي. له بعد مرګ د نن په افغانستان کې وضعیت داسې دی که نر وي که ښځه وي، هغه خبره کوي نو هغه له خورا ډېرې کړاوونو ستونزو سره مخ کیږي. تر دې وړاندې یو استاد ونیول سو، دی هغه یو نیم میاشت هلته بندي و، او هغه مجبور سو چې هغه اوس هغه فعالیتونه چې د انجونو د حق لپاره مبارزه کوله هغه ونه کړي. هر ډول شکنجه سوی دی او هر ډول د ګواښونو سره مخ دی. په افغانستان کې دغسې یو وضعیت دی. دا چې کوم خلک د باندې دي، کوم افغانان چې د باندې دي، که نر وي که ښځه وي، دغه مکلفیت څه دی؟ په افغانستان کې د نجونو باندې زده کړې بندې شوي دي، اما دا امکان خورا ډېر شته چې له بهر څخه ځینو نجونو ته په یو مشخص ایریا کې یا ساحه کې د زده کړو زمینه آنلاین مساعده شي، چې هغه سبې هم د تر ډېره بریده پورې ځان ستاینه دې نه شي. ما 300 بورسونه د افغان نجونو ته البته د امریکن پروجیکټ انسټیټیوټ دخوا واخیستل، چې هغه خورا ډېر ګران بورسونه وو. د دې ترڅنګ په نورو معتبرو سټیجونو باندې باید چغونه پورته شي. یو د ملګرو ملتونو یا د دغه هیوادونو خپل هغه دي بندیزونه دي، د خپلې پرېکړې دي پالیسیو له مخې. یو د افغانانو په ځانګړې توګه د افغان نارینه او هغه چې په بهر کې دي، دغه مسؤلیتونه دي. دلته محاکم ستا په نړیواله جزایی محکمه کې همدا اوس ما په دې باندې عریضه کړې ده او دا عریضه روانه ده. نو یوازې د فیسبوکي مسایلو نه هاخوا هر نارینه هر امکان چې لري، که د آنلاین زده کړو امکان لري، که خپل تدریسول یا د بل ادرسه دغه تدریس زمینه برابرول شي، د افغان انجونو لپاره دا باید برابر شي. که د اقتصاد په برخه کې څه نا څه مرسته د انجونو سره په افغانستان کې کولی شي، چې کتاب را واخلي او په یو کور کې دی په یو ډله کې کښېني، مطالعات وکړي، هغه دې وکړي. او همدارنګه په هغه هیوادونو کې چې دا افغان ډایسپورا ووسي، په هغه هیوادونو کې وبخښي، دغه هیوادونو په حکومتونو، دغه هیوادونو په د قوانینو جوړونه کوم انسټیټیوټونه چې دي، کغه د پارلمان دی، کغه د مثلا سنا وی دی، په غو باندې فشارونه راوستل د غو هیوادونو د یکم ایالت کې کوم افغانان ووسی، دغه ایالت کوم استازیتوب چې په هغه هیواد کې پارلمان کې دي، وکیلانو سره لید کاته، همدارنګه په نړیوالو محاکمو کې رایس کول، دا امکان لري چې د افغانستان وضعیت یو 30 ډیګری ډیر ژر.
مننه آزاد صاحب. اعظمي صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې آیا عادي افغانان چې په بهرنیو هیوادونو کې دي او یا د افغانستان دننه چې کوم کسان دي، دوی کولی شي په طالبانو فشار راولي چې لږ تر لږه دوه اونۍ وروسته د نجونو مکتبونه او پوهنځي پرانیسي؟
زه له دې پوره طرفدار یم او په دې باندې باور لرم چې دا هڅې نتیجه ورکوي او مثبت نتیجه ورکوي. که په داخل کې طالبان اجازه نه وکړي د افغاني خوندي راوتلی سي خارج کې، بیا هم آنلاین دا
نه له خوندو پرته د نارینه و خبره هم مطرح ده. یعنی تر اوسه پورې خوندو او نجونو مختلفو ځایونو کې مظاهره کړې دي او خپل حق پورته کړی دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې مخکې مې د یوې فعالې زبیدې اکبر ژغ هم له اورېدونکو سره شریک کړو چې هغه هم وایي چې په طالبانو باید فشار راوستل شي. لیکن هغه کسان د طالبان هم د افغانستان دي، د همدغه ولس خلک دي. که یو څوک یو طالب پیژني لا غلارې د فشار راولي یا بلې لار راولي ځکه چې کراتون کې کال وخت ډیر کم دی کراتون کې کال افغان جون مکتب ته لاړ نشي نو خو ډیر به شرایط خراب شي او وضعیت په ډیر کټ ورچی څنګه
دیکھ شک نسته مگر مسئلہ دا چې طالب پدی پیږي چې په ما باندې امریکا دا فشار نه زیاتوي یعنی کچیر تاسو فکر وکړئ که امریکا یا نړیوال ټولنه طالب ته دا اختیار ورکړي چې تاسو خپل په پالیسیانو کې داخلي پالیسیان تغیر نه راولي نرمش نه راولي موږ د دې یو نظریه ورکړي چې د طالب رهبرانو باندې حتی نظامي اقدامات کولای شي فکر کوم طالب په هغه وخت کې دا بیره پیدا کولای شي طالب د افغان څخه نه بیریږي د افغانان څخه نه بیریږي طالب د امریکا د خارجان څخه بیریږي چې مثلا د هغه یو نوع د دې نظام ثبات ګډوډ کولای شي اوس دوم مسله چې ډېره مهمه ده زه فکر کوم هغه حرکتونه چې اډوکسي کوي د خوایي کوي د ښځو تعلیم لپاره په افغانستان کې زه فکر کوم دا باید اصلی اوسیږي په دې کې ځینې اصلي دي لیک شک نسته خو ځینې بیا متاسفانه یو پروژې شکل هم اخلي چې هغه دغه ټول حرکت دا ټول هغه کاست چې مخته ځي هغه ته زیان رسوي ځینې ګروپونه جادي
البته طبیعي خبره ده دا خو یو خود جوش حرکت شوي طبیعي خبره ده چې هر ډول خلک پکې را مخته کېدای شي نو د دې له خاطر چې څوک دې ته انتظار شي چې یو څوک پروژهي کارونه کې نور هم شاته پاتې شي او ځانونه شاته کې بیا خو نتیجه نه ورکوي
د دې لپاره چې تاثیر زیات شي تکل صاحب باید
هغه شیبر یم اعظمي صاحب
شیبر صاحب د دې لپاره چې تاثیر زیات شي پکار ده چې هغه حقيقي حرکتونه او هغه افراد چې واقعا د افغان خوند سره افغان شو سره صحیح او حقيقي مغلري همدردي لري هغه باید اجازه ورنکړي چې په دې مابینس کې داسې خلک راشي چې دروغي وي او حقيقي کار نه کوي باید هغه مخنیوي مو کیږي فکر کوم دم تاثیر زیاتولای شي چون چې کچیر غلط افراد وي پروژې حرکتونه دلته ایجادیږي بیا هغه په دې پروسه باندې منفي تاثیر کولای شي
مننه زمې سب شتونکي کړو خل څه فکر کوي چې څرقم حرکتونه په کار دي چې منسجم شي او منظم شي ترڅو طالبان د ته واداره کې چې د نجونو مکتبونه خلاص کړي او پانتونونو ته پیښتي په خپل ته طالبانو د نن هم ځینې کسان شته آیا له هغوی سره ارتباط ټینګ شي لکه عباس ستانګزي چې سوزله د نجونو د مکتبونو د پرانستو خبره وکړه او یا هم له طالبانو سره همکار فاروق اعظم دا خبره وکړه چې د نجونو له مکتبونو د القاعده شبکې بل بڼه م جوړوي چې یعنی یو ډول اختیار ورکو چې ستاسو نظام به سقوط کړي څنګه
ګوري اما سره نو به وویل چې دنیا اوس د جنگ په ناورین کې اخته ده او افغانستان ته اوس لومړیتوب نه ورکوي دا مې د څه ونه ویل چې طالبان راتګ او د اوکراین جنگ سره تړلی ده اما اوس دنیا لپاره د اوکراین جنگ ختمول هغه ته مهمتر ده او هغه کومه چې دوی انتظار کوي نو افغانستان لپاره به روس ته اقدامات کوي فعلا په همدغه بندیزونو باندې دوی ځان هغه کړی ده قانع کړی ده د افغانستان د موضوع تر څو پورې چې د دنیا په اجنډا کې لومړیتوب پیدا نه کړي زه فکر کوم په همدې شکل به روان وي او دا ظلم و زیاتی به روان وي یو خدا مهمه ده چې همدغه د غلطو پالیسۍ مقابل که مقامه په داخل کې باید موجودي اعتراض موجودي نظر ورکړی شي اعتراض وکړی شي خبر نشه شي دا مهمه ده او افغان نجونې او نارینه او کورنۍ هم باید حمایت وکړي چې بار بار غوښتنه وکړي د ښوونځیو او د کار همدا مسایل بله مسله مهمه ده چې دنیا که واقعا افغانستان سره کومک کوي لوی ترین کومک به همدا وي او د طالب او د نورو هغه ډلې چې همیشه به افغان حکومتونه ننګولې دي چې د پاکستان لاس تر څو له افغانستان نه قطع نه شي دا همیشه هم غلط مشورې ورکوي او همداسې دا رقم لاس وهنه کوي چې یو څه اندازه دوی بې تجربې دي یو اندازه دوی غلط مشورې او دا غلط عالمان چې هلته کښېنولي فقط د افغانستان د تباهۍ لپاره دغه کسانو لاس باید په واقعي شکل د افغانستان نور لنډ شي ځکه چې په انګلیسي کې چې وای انف از انف دا مهمه ده درېم راز دا چې دنیا باید واقعا طالبان دې ته جوابګوی کړي ځکه چې څرنګه چې راوستو جمهوریت په وننګه او اختار ورکه کومکونه باندې قطع کټول امکانات تر قطع کتل سو پوری خود په خود د نور امکانات موجود نه واخر ک د هر چا خپل شخصي ژوند مهم وسو. نو دا که موضوع ده چې امریکا او دغه تلافیان به دا موضوع ډېر جدي ونیسي. دوی پوره یو ولس واخېسته طالبان ته په لاس کښې ورکړه او اوس د طالبان چې هر څنګه غواړي مغه رقم سره لوبه کوي. دوی تر اوسه پورې دا موضوع جدي نه ده نیولې او دوی کولی شي دوی ډېر مختلفې لارې لري د خپلو حامیانو د خپلو تلافیانو له لارې نه او اوس پاکستان دوی یو یو ستر هغه ته همکار دی. خو دوی همیشه پاکستان خپل خپلسرۍ ته پرېږدي او پاکستان خپله شخصي اجنډا مخته بې بجای داسې د امریکا اجنډا مخته بوزي. یا قطاریان چې دي حتی اماراتیان زه فکر کوم چې دنیا لپاره تر اوسه پورې موږ لومړیتوب نه لرو. هر وخت چې دا لومړیتوب وشو بیا به کېږي. درېیم هغه دایسپورای هغه سیاسي حرکتونه او مدني حرکتونه چې باندې دي څنګه چې حکمت عظمی صاحب وویلې دلته خلک ډېر شخصي اجنډاوې مکتبې څوک افغانستان تجزیه غواړي څوک د افغانستان نوم بدلول غواړي څوک د پښتون ځپل غواړي یا د پښتنې ښځې نه مني. دلته مختلف حرکتونه چې واقعا نور هم د نفرت او کرکه د افغانانو په منځ کښې د طالبانو د وجې نه لا زیاتېږي چې دا د افغانستان د وحدت او د یو پارچګي لپاره یو ستر خطر او تهدید دی. نو دا مهمه ده چې څنګه دغه بیرونی اجنډا بېرته یو ملي او انساني اجنډا باندې بدله سي د افغانستان ژغورنه او د افغانستان ثبات یو ستر اجنډا باندې وسي. متاسفانه ټول هغه حرکتونه هر څوک تر اوسه پورې هغه د نه منلو سیاست پلی ده هر څوک په خپل سره ډنګوي حتی هغه هم فکره چې دي هغه هم سره یو ځای شوي نه دي. زه فکر کوم چې یو ستر ائتلاف یو ستر اتحاد یو مهمه یو 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 واقعي اجماع د خلکو منځ کښې را تګ او یو دریز غوره کول تر څو پورې بهرنیان هم غوږ ونیسي او له هغو پورې خدای مهربانه سي د اوکراین جنګ د خیره ختم سي چې دنیا دې ته توجه وکړي چې افغانستان کښې واقعا دا ناورین چې ده دې ناورین پایله نه تنها چې افغانستان ته خطرناکه د خپله طالبان له تباهي سره مخامخ کړي خو دنیا به هم آرامه پاتې نه شي.
مننه اعظمی صاحب که له تاسو تراشم مثلا اروپایي ټولنې د طالبانو په دوو وزیرانو باندې ځینې بندیزونه لګولي دي د امر بالمعروف او نهی عن المنکر پر وزیر او د لوړو زده کړو پر وزیر ندا محمد ندیم باندې دا رنګه بندیزونه ګټه کوي او که نه؟
شبر صاحب دا تحریمات تر ډېره پورې دغه نه دي موثره نه دي چون چې طالبان به اروپا ته چیر سفر کوي بالخصوص داسې افراد دي هغه یو نوی نسل لري چې هغه د بندیزونو نه کم معافیت یې ترلاسه کړی دی او یا بندیزونو کښې نه دي شامل هغوی استوي. زه فکر نه کوم چې دا دې ډېر دغوی طالبان چې ډېر زیات تشویش کولی سي د یو اړخ څخه هغه دا دي چې یا مالی کومکونه په نظام افغانستان باندې کم سي چې هغه پر دوی باندې تاثیر لري او یا هم نظامي اقدامات په دې افراد باندې وسي. تاسې یعنی ناټو یا امریکا دې دوه ډرون حملې پر هغه افرادو باندې وکړي چې کوم چې د نجونو د تعلیم خلاف دي بیا وګوري طالبان اجازه ورکوي کښې نه ورکوي. نو او امریکا دا دغه لري د توانایي لري په افغانستان کښې مګر نه کوي. نو زه فکر کوم چې
باید ولې نه کوي ستاسو په نظر؟
زه فکر کوم دا تر اوسه دغه موضوع امریکا ته دومره مهمه نه ده بیا متاسفانه امریکا او یا نړیوال ته دومره مهمه نه ده چې دی طالبانو استدلال دا دی که تاسی زموږ نظام ضعیفه کوي موږ د منځه ولاړ شو افغانستان یو کورنۍ جګړې ته ځي او وضعیت به لا خراب شي یعنی زموږ بدیل نشته. کوم چې زه دې فکر سره مخالف یم د طالبانو بدیل یو ښه بدیل جوړېدلی سي طالبانو په مقابل کښې مګر نړیوالې پر دې کانې کړي
مثلا ستاسو په نظر څوک د طالبانو بدیل کېدای شي؟
شیخ صاحب دا خو یو ډېر غټ بحث دی او زه فکر نه کوم چې په دې کښې موږ به کولی سره راټول کړو د طالبانو بدیل. دا فکر باید اول بدل شي چې طالبانو بدیل نشته تر څو چې موږ په دا فکر باندې روان یو یا نړیوال ټولنه په دې فکر روان دي که طالب نه وي د وطن نور هم خرابېږي او یا هم کورنۍ جګړې ته ځي. دا فکر چې تر څو موجود وي د طالبانو بقا 100% ده. نو تر څو باید راشئ په داسې آپشنونو باندې کار وشي چې د طالب نه بغیر څه ډول نظام راشي چې طالب هم د هغه نظام برخه وي او په افغانستان په مشترکه شکل باندې دغه بحرانونو څخه وباسلی سي. خو بیا هم تکراروم طالب نړیوال ټولنې ته دا یو نوی په دې باندې کانې کړي دي که تاسو زموږ نظام ضعیفه کوي افغانستان بدبختی ته روان دی. په دا خاطر باندې نظامي اقداماتو طالبانو پر خلاف باندې نه ناټو نه امریکا دغه او نه نور په سیمه کې هیوادونه دې ته علاقه مندي شوي طالبانو په افرادو باندې دي دغه وکړي نظامي اقدامات وکړي عقلم تر اوسه پورې. مګر کچیرې امریکا او نړیوال ټولنه پر دې پوهېږي چې طالب زموږ هغه ستراتیژیکي اهدافو ته چې کوم په سیمه کې موږ لرو هغې ته نه رسیږي او داخلي خپل مشروعیت نه لري، داخلي پالیسۍ خراب دي، بیا هغه وخت کې دا ټول دغه سیستم فکر بدلیږي، بیا طالب پر وړاندې باندې به هم نظامي اقدامات شروع کوي او په دې فکر کې به نه وي.
البته وبخښې اعظمي صاحب، فرضاً کله چې د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست وایي چې زموږ هوا ډرون نیولې ده او اشغال کړې ده، دا خو په دې معنی لري چې امریکایان او یا نړیوال لا هم له افغانستان سره دلچسپي لري او دا په خپله آیا طالبان احساس نه کوي چې یو خطر دی؟
ګوري که چیرې دوه مسلې سره د انجونو تعلیم په انجونو باندې بندیزونه بند په ښځو باندې بندیزونه بندول د طالبانو یو اقدام، یو بل زواهری د القاعده مشر په کابل کې پیدا کیږي، دا دوی په پیښې سره مقایسه کړو، باوجود چې زواهری پیدا شو ووژل شو په کابل کې، مګر بیا هم امریکا په هیڅ طالب رهبر باندې مشر باندې کم نظامی حمله ونه کړله، هغه یې نه ووژي باوجود دې توانایي لري. نو تاسو فکر وکړئ بیا دې توقع نه کیږي چې امریکا دې په یو داخلي مسله چې طالبان وایي او په انجونو باندې مکتب بندول په هغې باندې په طالبانو باندې دغه وکړي حمله وکړي.
موضوع دا نه ده چې خامخا به حمله کوي، یعنی موضوع دا نه ده چې خامخا به امریکا حمله کوي او امریکا به نظامی مداخله کوي په افغانستان کې، لیکن بیلابیل لارې لکه تر اوسه پورې چې ورته ګورو په تیرو څه باندې شپاړسو میاشتو کې چې ورته ګورو دغه فشارونه په طالبانو باندې ډیر زیات شوی دي، یعنی د لومړي ځل لپاره د نړۍ تر شلو د ډیرو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران په طالبانو باندې ښخ کوي، د لومړي ځل لپاره ملګرو ملتونو د امنیت شورا کې په طالبانو باندې ښخ کیږي، د مونشان په غونډه کې له طالبانو جدید غوښتنه وسوه، د نړۍ د بهرنیو چارو ښځینه وزیرانو ټولو له طالبانو وغوښتل. دې فشارونو ته خو بیا د افغانستان غون یو کمزوری وطن د طالبانو غون مطلب میداده، یو کمزوری واکمنان د فشارونو څخه دوامدار سر نشته چټوله، یعنی مجبور سر کېږي.
بله د ته فکر په کار دی، د طالب دا فکر نه لري، طالب د دې وطن سره همدردی نه لري، خواخوږي نه لري چې په دا باندې پوسی شي، مثلا زما دا سرټمبګي د دې ملت سره کم څه زیانونه ورته رسوي، دا فکر نسته سره. طالب په دې فکر کې دی چې تر څو پورې زه نظام کې یم او هغه نظام رنګول یوازې په نظامی اقداماتو باندې زما په خلاف باندې کله امریکا وکړي نظامي چپه کولای شي او هغه نه کوي. نو طالب په دې فکر کې دی چې نور اقتصادي سیاسي دا بندیزونه په ما باندې اصلا تاثیر نه لري، نو دا طالب دومره اوږدمهاله فکر نسي کولای او د دې توانایي نه لري. زه فکر کوم نړیوال ټولنه یو کار بل بهتره کولای شي چې غیر دولتي انجوګانی چې واقعا په صادقانه شکل باندې کار کوي هغې دیتا یو نو د خپل فاندنګ پر هغه باندې کنډیشن کی پر یعنی شرط پر کړی چې تر څو موږ تاسو ته فاندنګ نه درکو چې تاسو په خپل ټولو پروژو کې اکلن پینځوس شته شزته شزنه کارمندانونه.
البته جدي په جنو برخو کې طالبانو دا خبر ورسره منلې ده، په جنو پروژو کې د شزنه کارګران شزنه مامورینو ته ځای ورکړی دی چې هغه مرسته روانه دي. خبرونه راټولو ډیر کم وخت پاتې دی، په لنډو باندې به آزاد صاحب تاسو نظر واخلم چې حل لاره څه ده چې افغان جلی مکتب ته لاړ شي.
پڑیر پڑی متاسفانه دا بویم چې واځي باستا افغان انجلی نه دی، که افغان انجلی مکتب ته ولاړه هم سی او طالب په نور هم دغه روان وي لکه روان چې دی، افغان انجنو مکتب ته تک مستقیما فشارونه پر پاکستان باندې دي. زه په دې باور یم تر هغو پورې چې نړیوال په ځانګړې توګه متحده ایالاتونه د پاکستان سره په خپل دریځ کې بدلون را نه ولي، افغان انجنو مکتب ته نشي طالبانو په غیر مستقیم ډول دا اول چې دا پریکړې بل
مننه آزاد په همدې برخه کې به د اغلی کړو خیل نظر هم واخلم. البته له پاکستان سره په تیرو لسو کلونو کې د پاکستان په تاریخ کې تر ټولو کمې مرستې د متحده ایالاتونو شوې دي په تیرو لسو کلونو را په دې خوا. اغلی کړو خیل ستاسو نظر سره
زه سره موافق یم واقعا د پاکستان لاس به د افغانستان نه قطع شي او طالب سره د موضوع باید جدي ونیول سي او طالب هم په دې باندې باید پوه شي چې بینالمللي ټولنه په هیڅ صورت د نجونو په تعلیم باندې معامله نه شي کول او دا یې مسؤلیت دی چې باید د نجونو لپاره دروازې پرانیسي.
مننه اعظمي صاحب، که ستاسو نظر په لنډ واخلم.
زه فکر کوم دا خبرو تر څنګ یو ملي خوځښت په افغانستان کې خود جوشه دا باید راپورته سي. طالب به څو نفره ووژني؟ سل نفر، هزار نفر، لاک ټول افغانان خو نسي وژلی. زه فکر کوم باید داسې یو غورځنګ لکه د پښتون تحفظ غورځنګ چې په پاکستان کې راپورته سو، دغسې یو غورځنګ په افغانستان کې ضرورت دی چې افغانان په داخل کې نارینه او ښځینه پورته سي او د طالب ته ووایي چې نه نور بس. او زه فکر کوم دا به هم ډېر زیات موثرت ولري.
ډېره مننه حکمت اعظمي شینکی کډوخیل او نجیب آزاد چې په دې بحث کې مو برخه راسره واخیسته. له عادل بهرام نظامی څخه هم مننه کوم. متاسفانه وروسته مو له هغوی سره ټلیفوني رابطه قطع شوله. تر بلې خبرونې مو په خدای سپارم. Thank you.